سهار لس بجه شوی زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړې د خلومړی پام وکړي خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مرستیال اندریکا ریټویټ سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. ښاغلی ویسټ نن سهار پر خپله اکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکي چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړي. هغه د دې خبرو جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې په کوم ځای کې یې د یوناما له مرستیال سره وکتل، خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلی ویسټ تېره اونۍ سیمې ته د سفر پر مهال د افغانستان پر اړوندو مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې درلودې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د ازبکستان چارواکو له قطر څخه غوښتي دي چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ آسیا رسنیو د خبر پرون وروسته له هغه خپور کړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلي چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. اشکان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د پرځېدلې جمهوری حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري میاشت کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا وکړه، خو د ناامنیو له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په مزار شریف ښار کې هره میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډېر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کېږي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وایي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ناروغانو لپاره جوړه شوې ده، خو د مراجعینو د زیاتوالي له کبله د شپېتو ماشومانو درملنه کوي. د ټولنې همدراز ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیایي برخې د نیمګړتیاو له وجې د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. متحدو ایالتونو دوه بهرني وګړي ایران ته د هغو کوچنیو الکترونیکي وسایلو په استولو تورن کړی دی چې د ډرونونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی حسین حاتفی اردکانی او چینایي ګاری لیم په هغه قضیه کې چې پرون اعلان شو تورن پیژندل شوی چې په امریکا کې جوړ شوی مایکرو الکترونیک وسایل په غیر قانوني ډول ایران ته صادروي. د دوی پر ضد د شوی داوی په سند کې راغلی دی چې اردکانی او ملګری یې د بهرنیو کمپنیو د امتیاز په مرسته د تخنیکی وسایلو پر صادراتو له کنټرول څخه ځان پټ کړی دی. همدارز د امریکا د خزانه وزارت په تدارکاتي شبکو کې د لاس لرلو په خاطر پر اردکانی او یو شمیر نورو افرادو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. د اردکانی چینایي ملګری په خوا د بندیزونو په لیست کې وو. او د ایتالیا یوې محکمې د 13 کلنې پاکستانی نجلۍ سمن عباس د کورنۍ غړي د هغې د قتل په قضیه کې مجرم وپیژندل. د دې نجلۍ پلار او تره دا په دې خاطر وژلی چې نه یې غوښتل له خپل تربره سره واده وکړي. د سمن قبر تیر کال وسپړل شو او د هغې د مړي د عدلي طب تر معاینې وروسته روښانه شوه چې اورمیږ یې مات شوی و. نوموړې وروستای ځل تیر کال داسې مهال ژوندۍ لیدل شوې وه چې د ایټالیا په شمال کې له خپل پلار او مور سره پلې روانه وه. د سمن پلار چې پاکستان تیر کال ایټالیا ته وسپاره، همداراز د هغې مور په غیاب کې په عمري حبس او تری دانش حسنین په 14 کاله بند محکوم شول. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبريږي. لومړی د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګ واوري.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې درنو مینوالو سلامونه می ومنه. پاکوالی یا نظافت یا ودا سی موضوع ده چې په ټولو انساني ټولنو کې هم په خوا او هم اوس مطرح ده. پاکوالی د هر ډول ککړتیا څخه د خلاصون معنا لري او د هر هغه څه څخه مخنیوی کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د ښار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، هم دومره د روح پاکوالی هم مهم دی چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالی ته متوجه اوسو.
چنار ګل
لازم ما تراکه.
رازه رازه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پخو چې ما نه لرم غونچه ګل وروره.
تو نه نو مریض دی چنار ګل، اسې اندېښنې کې شکر دی روغ او جوړې.
غونچه ګل
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته. رازه راپورته شه چې زه دې ورولم، لاغه وروسته به کلینیک ته ورشو. رازه رازه.
یا الله ته خیر افیکې وای روغ صورت نیمه پاچای ده.
بالکل هم داسې ده. خو مونږ او تاسو چې مریضان شو بیا د روغ صورت په قدر پیګو لاغه پراته په کیسه کې نه یو.
دا چیرته دی تشناب؟ دا څومره لرې شو؟ وای
تمره ورغتا کړی دغه دې زو ورځه زه به در تلته ودرېږم.
سمه ده.
دا ټول زما له لاسه. ولې مې په نیمه لاره کې لګنده پوستکي سره ښکته کاوه؟ خدای خبر حالته پلار کې ناولی او بسکلی او کبل سي خوړلي چې سال شوه دي.
غونچا ګلا ولاړي.
او ولې دومره زر راوته؟
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ په پیسې لاخته وی ها وای پکې بسترې اچي.
ملانډې ما واخا اس مې ناز کې تاو ده.
خانو تل غوارو کچې زمې دازنن راولم چې لاجو کلینیک ته.
سما ده ورزه. خدای چې غونچا ګل شته. څنګه به مې کړی وای؟ وای بد دوست په بد ورځ کې سړی ته پکاریږي.
چنار ګله راځه چې زو له خیره سره. الا راځه.
سمه ده. چیرته کېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کېنه. په صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لویږي. آفرین راکه لازم. آفرین راځه دلته آرامه کېنه.
خیر اوسې. بس صحیح شه. کور دې ودان.
زهن کلکه تو صبر چه زور پورته شم چه حرکتو کل خیر سره. بسم الله.
قرار قرار زهن زکه لد پا قرار زهن
سمده پا قرار زهن موار خطا کیه. چنار گل پونشوی چه ولی ناسا پا مریشوی؟
نه ولی هیت پونشوم چه ولی مریشوم. داسی چه می خوردیم ندی؟
اما خادی سشه خوردی زکه داسی مریشوی. خامی مکاوا ای دا چې ډاکټر دی وویني پوهیږي چې ولې مری شوې.
غبار به مې بیا غوږونه وخوري، بیخي ډېرې خبرې کوي.
چنار ګله سم خو روان یم، پازاب خو به نه یې؟
اوه سم روانې خیر اوسې.
اوه داسې کوي دا والکه وای د لرې که چې بوم کې ژو بل نه کې ای خدای دې فارکه.
دا څه کوي والکه غونچا ګله؟ اوس به دې ټکر کړی وو.
خدای چې بچلو دا صاحب وای را منډې کړې.
لگه احتیاط کوا یارا.
زما لابا نوم وی ناسا پا منده کلا.
آه دای کلینی کورا و رسیده.
کول خیره سرا داده راو رسیده. دوستو ایز غم مکوا دیسی خکیه گی لخیره سرا.
وهم خدای دی پخلی برکت که درزا چه دنه نورزو. موسیقی
ها دا بوتل در واخله او زر به تراشه چوینه دې ماخله
کور دې لغاله ډاکشه یعنی دې مریضیم
نو نه به مریضیږي په کېو نظافت ته پام نکې هر بلا چې لاس ته درشي خوري ته دې ځان ته وګوره څومره خیرنې
غبار صاحب څه کاریګر سړی یم ټول ورځ مې له خاوره او خټو سره سرو کار دی
تراشه چې زه دې وینه واخلم بیا ورځه دې کالی ته دې ګوره چې کلینیک ته راتلې نو کالی خو به دې بدل کړي وی کنه
ما نه خپل ځان هېر و ته د کالیو غم کوې
هر وخت چې ډاکتر ته تللې اول د کالی او ځان ښه پاک کړه او بیا ډاکتر ته ورځه
او بابا راشه وینه دې واخله
یاره ته خو هېڅ په خبره نه پوهېږې سم شه چې وینه دې واخلم
واخله واخله څومره دې چې په کار وي واخله
لاس دې راکړه
اخ اخ شوبل دې کړم څومره کلک زړه لرې لږ احتیاط کوه غبار صاحب
پرېږده چې لږ ودرېږې لس ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ریې خوړلې دي زه ورځه
سمه ده ورځم اوهو دا ساس پرې روز دلته څه کوي لکه چې مریض دی ته چې ورغږ کوم استاده دلته څه کوې مریض یې
اوهو والکه چنار ګلا جوړ په خیر والکه شفا دی ویل کچ مریض یې
هو والا لگ نه جوړایم
الله والکه چنار ګلا دا وله تو خو لکه چ ډیر مریض یې
هو والا چنده نه خنیم غونچا ګل را سره راغه خو نا چپا نه درک شو زه تشناب ته ورزم تر نه لار نشي
والکه چنار ګلا هیڅ غم بنه کړ زه در سره يم
استاد فیروزا تلا نه تللی
چنارګل ته پته مې تشناب ته تللی دی
چنارګل ته مې معاینات ورکړي خدای دې د بیخشین کې بیا یې ناولې شیان خوړلي ځکه مریض شوی
هغه دی چنارګل راغ چنارګله هله بوتل دې راکړه چې غبار صاحب ته یې یوسم راځه راځه ته دلته ارامه کښېنه
ګوره چنارګله څو ورځې به ترکاري میوې او کلک خواړه نه خورې اوبلن خواړه وخوره چې د وجود اوبه دې کمې شوي دي پوښوي کنه
سمه ده غبار صاحب د معایناتو نتیجه کله معلومیږي
مازیګر ته
اوس نه کیږي
نه بابا یو علم خلک راته پته مدي
ښه سمه ده نو مازیګر ته به یو څوک در ولېږم
زور پسې راځم چنار ګله یاره هیڅ غم به نه کوي
کور دې ودان استاد فیروزه خدای دې عمر ډېر کا
تا سره چنار ګله ته خو په موږ ټولو حق لرې ټول عمر تز موږ خدمت کوي خیر دی چې یوه ورځ موږ هم ستا خدمت وکړو
کور دې ودان اوسه ښه نو درځه چې زه او ته لاړ شو کلي ته
سمه ده دا لاس زما ته راکړه چې چېرته ونه لوېږې
ژوندی اوسې استاد فیروزه ښه ده چې ته مې را پیدا کړې غونچه ګله که چې ځان رانه پټ کړه
څه کار به ورته پیدا شوی راځه راځه زه درسره یم راځه
سمه ده یاره استاد فیروزه که ته نه وای زه به اوس مړ وم
نه یاره دومره زر نه مړ کېږي راځه لږ لاره پاتې ده راځه
زه خیر دی دا دې په ما قرض وي نن راسره ډېر ستړی شوې زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم
چنار ګله تا تل زموږ خدمت کړی دی اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو
کور دې ودان اوسه استاد فیروزه زه خو د ټول کلي خدمتګار یم
همداسې ده چنار ګله ته دې ژوندی اوسې تو خود ټول کلی لاس او پښې یې
کور دې ودان استاد فیروزه دغه دکانه به لږې اوبه را واخلو ډېر تږی شوی یم
سمه ده ولې نه
کور دې ودان استاده
ته راځه دلته په دې تیږه باندې کښېنه زه به د دکانه درته اوبه را وړم آفرین
سمه دا کښېناستم ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکسه انرژي واخله پیسې زه درکوم
سمه ده دستی درته راوړم او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې والکه چنار ګله
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم ته خو د ملګرتیا سړی یې
یاره خو منم دې چنار ګله والکه یو بوتل اوبه راکړه
شاباسې اوبه ما ته راکړه کور دې ودان اوسه دکانداره
لوی شه بچیه دا دې پیسې دې واخله او دا هم دا ستا بخششی
پیسې زبر کوم استاده دا څه کوي؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکوې؟ ما سره شته،
خدای دې لا ډېرې درکړي. وسات فیروزه
چنار ګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکاري والکه.
هو دمه مې جوړه شوه، ښه یم، دومره بد نه یم. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایمه خدای دې ښه لره، چې نوره دوا درکړي لا به ښه شي.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو هر شی چې په لاس راغلل خورم یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډېر خطرناک مرض دی، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډېر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه چي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژني یې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو له خیره.
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بیرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې، لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشي خپله کډه راوړه، د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو، یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم.
سلام فرزانه، ته د موږ راغلو په خیر.
ستړي مشي پلوشي، راځه راځه په خیر راشي. زیبا جان دې څه کړه؟
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه.
اوس باندې د زیبا جانې ښه سات تیر شي، زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانې. ښه نو زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي. زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړي کوه، زه کولی شم.
راځه نو، زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړي به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړی کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه هم به کار وکړو او هم به موسا تیر شي.
ژوندی اوسې فرزانې خورې.
وی دوی خو له کالي نه دي راښکته کړي. زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅکو. تر هغې به کالي له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، خیل داره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېدي. اے ورورا، دا کالی کوټی ته ویسه.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای مینه خانې ته ځو راځو، که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بالکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو. یو ځای به مینه خانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به من اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
احمد خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
احمد خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډېر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه خوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوکه، جنګ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي.
اوس څومره چې زه خبره یم، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته خلې دي، دوی یو بل ته صادقه نه دي. هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي. وایي کوک بار تر منزله نه رسیږي. دوی ملګرتیا ډېر وخت دوام نه کوي، ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته خلې دي.
بس نو، خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې، غوږونه به دې په آرامه وي.
توکل په خدای چې څه کېږي.
چای دې واخله پلوشي، زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا، لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه زویا، زه به مړه یم خو ته به خبر نه یې.
مړه دې په خیر خلاصه او ښځه، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروې؟
رښتیا وایم اوس سړی یم، له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مزه اورېږه چې حال د نورم خرابېږي.
آفرین شه او په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شیرزمان مورې وګوره، احمد خان هم درته خفه شو، دای خو ډیر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وسطه لو ډیره اوږده ژبه لري.
او سړی ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس همت خان هم لمسوې.
خدای دې نه کړې وښځې، له تا مې ولې زړګی تور دی؟ په تا مې د زړګي کور ودان دی، کور ځان خبر کړه. کله کله چې پکارېږم غلی ډېرې مینې.
غلیشه
احمد خانه، اے داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې، محبت، خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې درکه شي پوه شي او که نه.
دا څه پسپسه کې کوي احمد خانه زوی؟ پلوشې سره زد مه کوه، هغه ډېره ښه او هوښیاره ښځه ده.
وښځه یې ته دې ولې زړه خورې؟ احمد خان خپله ښه پوهېږي چې څه وکړي.
ښه وایا جانۍ، خو ښځه م باید خپل ځان وپېژني، ښځې خپل ځای او د مېړه خپل.
وای دادا جانۍ، نوم څومره را باندې ښه ولګېده، په خولې دې برکت شه زویه، چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم. دی خو ډېر سخت سړی دی زویه.
خو دی که نو زه څه ملامت یم، دا د قسمتونو خبرې دي. که د قسمت پوکې و ور به شي، کنه نو چې د سخي ارسلان خان دولت هم درسره وي نشي ورتلی. او
ترورې، ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور، خدای دې اچ په نصیب کړه. ښځو ته زه کله کله جانۍ وایم.
خولې دې برکت شه زویه.
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وهېږوم چې پام دې په بله شي. څنګه خوښه ده؟
ښه ده کنه، ډېر مې یادېږي.
سمه ده سمه ده، ودره چې د موبایل را واخلم. شیرتمان نمبر پیدا مې کړه. دا دی اوس به زنګ ورشي له خیر سره. دا دی ورغی زنګ.
هلو، السلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، خیرونه شیر زمان خانه زویا؟ څنګه؟
شکر دی پلار جانا، ته څنګه؟ مور مې ښه ده،
د خدای فضل دی ښه یو. ته څنګه؟ صحت خو دی انشاءالله چې ښه دی.
ښه یم پلار جانا. رښتیا د فرزانې پوښتنې ته ورغلی یې که نه؟
لږ مخکې مې د مور ته وویلې چې یو ځل به د فرزانې لیدو ته ورشو، خو لا نه یو ورغلی زویا.
خو ګوره که نه پلار جانا، هغه ډېره خدمتکاره نجلۍ ده، په ټولو یې حق دی، باید وخت ته ورغلی بای.
ته دا ټلیفون راکړه چې زه ورسره غږېږم.
دا څه بلا شیشکه ښځه یې؟ هسې له لاس نه رانه موبایل واخېسته لکه چې یوازې ستا زوی یا.
شیر زمانه زویا، اورې؟
سلام مور جانې، او غږ دې اورم. څنګه یې؟ غږ دې ولې داسې خراب دی؟ ښه خو به یې؟
وی غږ نه دې جار شم زویه، څومره دې غږ را باندې ښه ولګېده. روغه جوړه یمه زویه، اندېښنه مه کوه.
شکر ده چې ښه یې مور جانې. او رښتیا د فرزانې په لاس مې تاته یو څه سوغات تر ولېږه. تاسو خو لا نه یاستی ورغلي؟
نه یم ورغلې، نه یم وزګاره شوې زویه، خو خامخا به ورځو. او هو رښتیا زویه، دا فرزانه دې ډېره په خوله کې ناسته ده، هسې نه چې خوښه شوې دې وي.
نه مورې، داسې کومه خبره نشته، هسې مې یاده کړه.
څه وکړم زویه، له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي، د ښځې او د بچو خاوند شي.
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي، بده خو نه ده.
سمه ده زویه، خامخا ورځو.
ښه نو مورې، خدای مو روغ او جوړ لاره. زه لږ کار لرم، غواړم چې دې ناروغ پوښتنې ته ورشم، نور مو په الله سپارم.
خدای دې په خیر سره جوړ کړي زویه، الله دې مل شه. په خپل ځان ډېر پام کوه زویه.
سمه ده مور جانې، په مخه دې ښه.
څه یې وویلې؟
لکه چې فرزانه یې په مڼه ویشتلې. فرزانه یې خوښه شوې ده.
فرزانه؟ دا زموږ فرزانه یادوي؟
هو دا د خوشحال خېلو د کلي فرزانه یادوم.
هو رښتیا احمد خان هغه ښه پېژني، ځکه چې کار یې ورسره کړی دی کنه احمد خانه؟
هو ملک صاحب، ډاکټره فرزانه رښتیا هم یوه پاک لمنې او رښتینې نجلۍ ده. موږ سره خو یې ډېر ښه کړي دي، خدای دې خیر ورکړي.
والله زما دې هم ورته پام کو. دا خوشي غصې دې بې ځایه دي، تا لکه چې د دې کار انجام معلوم نه و.
ګوره کنه ملک صاحب، ما خو ستا په وینا خپل کور او لور خوشې کړل، اوس ملامت هم زه شوم.
ملامت خو یې زه نه وم خبر چې ته هېڅ خپل کور ته نه ځې.
هسې خو مې هم نه ده پرېښې ملک صاحب، چې هر چې زړه وغواړي دې وکړي. ناموس مې ده، ښځه مې ده.
کېنه تر زنه، اوس دې ناموس شوه. هغه وخت دی چې پرېښوده او ترې لاړې، ناموس دې نه وه. بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي، د فرزانې دوی کره تللې ده.
دا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی، که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه.
ګورې که خپل پلار خبر کړی وای ستا چاره به یې هم کوله.
ګوره ملک صاحب، په مغزو مې اور بل دی، زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې ورشم.
له ځان نه ماشوم مه جوړوه. ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې، نو دا به دې حال وي.
څه ووایم ملک صاحب، ستا خبره هم په ځای ده. رښتیا درته ووایم، ما هم غلطي کړې ده.
آفرین، همداسې زر ځان په خبره پوهوه.
خیر وسې ملک صاحب، تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده. که ته نه وای ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای.
اوس یې پرېږده چې عمل ته واوسېږي. هر وخت چې د زړه ورشه او له پرزانې څخه د دې کې ګڼې مننه وکړه.
ملک صاحب رښتیا وای، یو ځل به ورشم، ګوندې دلاسه شي.
هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه ورته. پلوشه هوښیاره ښځه ده، تا غوندې کم عقله نه ده، پوه شوې؟
خیر وسې ملک صاحب، ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم، خپله دبدبه به ورخه.
ورشه ورشه، خو پام کوه چې بې ځایه پټاکې او غصې ونه کړې، خپله دبدبه دې هم وساته.
کاش چې اوس څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسي، د ستړیا به هم خلاص شو. آخر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم، څه وړوکی سړی خو نه یې، هغه هم وسله ګنډه ګرځو.
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا، د بیګو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسو ګیو. الی سودا واخلی راځی.
اوهو، تا خو غنچه ګل اکا دی کنه. دی دې راواله، بیخي په سم وخت کې راغلی.
چې دا احمد خان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی؟ صبر چې ورشم او لږه سودا پې خرڅه کړم، آخر د ملک بادیګار ته غریب خو نه دی کنه.
او غنچه ګل اکا ستړی مشې، دې سندرې خو دې ما ته دومره خوند راکړ، زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم.
خیر اوسي، اوس خو به یې خود اخلي. زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم، اوس خو نو دا د غنچه ګل مغازه ده. دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي.
رښتیا وایې غنچه ګل اکا، وایم د مور شیدې دې شه.
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې؟ خیریت خو به وي؟
یاره که رښتیا درته ووایم، ته مې چې ولیدې نو ودرېدم. للا ما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله، لږ ستړی وم. ما وایې که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم. ته راځه غنچه لږه ورښکاره کړم چې لږ وډه شي. دومره ستړی یم غنچه ګله چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده.
ده سره خو تومانچه هم شته، څه پسات خو پکې شته چې ما ته کوم ګم جوړ نه کړي. اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړي وي نو.
غنچه ګله، دا د ځان سره ته څه بنګېږي او څه وایې؟
اصل له ځان سره د حساب کوو. زه نو مخکې ځمه چې خلک مې د سودا په تمه دي.
صبر صبر، لږ وار وکړه. اول به ما د ملک صاحب د قانانو کور ته ورسه، او بیا چې چیرته ځې ځه، لکه چې هېر دې شول.
دا څه وایې همت خانه؟ زه خو څه د لین زرن نه چلوم، زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم.
اول ما ورسوه، بیا بیرته راشه کنه، زه خو دې څه بندې کوم نه. هلته
دا څه په جنجال واوښتم، اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم؟
زه به دغلته په دې څوکۍ کښېنم. زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې. ته هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزن هم نه یې ولاکه هېڅ وشي کولی.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه، چې مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دېقان ته هم خپله دبدبه وروښه، نور زما او د ملک تابع اوسي.
خو دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی، اوس نه هغه پخوانی د چرګو غل نه یې، اوس کوتک مار یې، کوتک مار.
خوله دې سمه خوځه وکړه، نن خو دې دا خبره وکړله. بیا مې درنه داسې واورېدل چاره دې کوم پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه ځان لږ تریخ ونیسه، رښتیا چې د دې دهقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیانو چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دهقانه د باندې راوزه. دهقانه تا ته وایم زرشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې راووزي.
پرېږده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دهقانه و د پیازو کچالو چوکیداره کونی
زرشه والکه چې زه ډېر وخت نه لرم.
او بابا ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري؟
خدای دې پوکه مو خو دې نشو پوهولی.
تاسو لکه چې په سمه نه پوهېږئ. صبر زه مو چاره کوم.
درغلو ودرېږه، څه ورخطا یې؟ څوک یې؟
و دهقانه راوزه که نه نو کور ته درپسې درځم.
درزو درزو صبر.
هو مته مصیبته، دا خو له زامنو سره درپسې راووت، اوس به څه کوې؟
صبر، ما دا تومانچه وویني خپله به وډار شي.
تومانچه دې لرې کوه هلکه، هسې نه چې څوک ژوبل کېپي.
نه بېغمه اوسه، هسې ډاروم ولمې نه.
بس ورځه پې، زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور یې.
بس کوه ته دې خپل سیل کوه.
هغه دې څلور کسان پسې راووتل، اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي.
دا تاسې چېرته ورک شوي یاست؟ څومره غږونه مې درپسې وکړل.
والکه همت خانه لږ نرم شه، چې اوس به دې په وهلو والو اډکې تر باد کړي.
اوهو دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده، راځه چې لږ نرم شم که نه کار را خراب نه کړي. ورونو سلامونه، تاسو چیرته یاستې؟ وزما ملګرو، زما خو مو په ډیرو چوغو چوغو ستونی را وچ کړ.
محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي. همت خان بد ګرځېده، ځکه خو بد وپرځېده، د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی. پشته کور کې بې کوره، او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي. وایي چې بد ګرځې بد به پرځې، تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا، زلری شمر د خوره ولا کیره نه واخلي.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد،
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ وي. د ډسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چې نن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یوه مهمه موضوع ده، همدې مسلې ته تم کیږو. په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبرې واورئ.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، آسان خو نه ده
یار. یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ته ځوان زړه کې سی په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوه، او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصبه له کوزای چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړي دي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي. یعنی د دې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دی جېپورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. ولا خپل له دغه مشکلاتو سره مخ شوی. مته زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما دریش په دری ورځ یعنی هیڅ شی نه دی خوړلی، نو وبو نه ډوډۍ، بس هم د سپولګ ور روانو، بوټونه شکېدلی او کالی نه و، بس را روان شوی.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوی هم دي، چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسیدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
نو داسې حالت ما په خپلو سترګو ولید. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړي دي او فلان د بسمان، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولید. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یار یو مړی روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولی ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د په سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې هم لاس په لاس کېده، شاید تاسې هم چېرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې چې له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کي چې په وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په شونځیو کې په علمی مراکز کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان ولري او راتلونکي ته هغه ټول له منځه تللې دي وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي، او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډیره کړي؟
په یو ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډیر زیات ضرور او اړین دي، چې یو لوږې نه نجات ته او دوم ویره د ویرې نه نجات ته. کله چې په یو ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني، نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازاله ملک نه ځي، یا ډیر غریب سي، یا د یار لغه ممري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډیر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد سره دغه دی لیدرشپ مسله، د ټولنیز لیدرشپ یا د سیاسي لیدرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به مونږ په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزې نه عبور کړي دي، تیر سي دي، او بیا بل اخره تمدونه پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود وو، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو؟ نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بل اخر په دغه سخت او ناوريني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي، خو که هغه وکي او انتقاد وکي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، هغه ورځ بیا ځوان ترټل کیږي. باور وکي، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک، په ورځ ورځ ولته بنجان دي، په ورځ ورځ ولته د زه انسان سي در سره مخامخ کیږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه سه یو څوک مخ کې پرسنوي کې پونجونو باندې تور پورې سوی وسه، د افغانستان په مکاتبو کې نه پیغام مخدره تو کې استفاده کېدل، دغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی وو، سدا خنه دی ویل زنی ول سویم، ز ټارچر سویم، ز بندي سویم، ز ازیت سویم. دا ز خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولای او د خپل حق خبره نسی کولای، نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي ویني؟ ځوان به څه حالت دغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې ته ما ډیر په موجوده وضعیت خبري وشو چې لامل شوی د ځوانانو کډوالی ډیره کړی، خو که تاسو وګورئ ځینی ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانی په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځواني اسناد اخلي خیراتونه کیږي په کلیو کې، ډیر واړه واړه تنکی تنکی زلمیان لیږل کیږي، مثال پیسې ورته پور کیږي، خو په دې سختو لارو لیږل کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغه سختیو ته ورکوي، دغه سختو لارو ته چاته مرګ پکې شته ده هغو ته ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي، دا لامل یې څومره مهم دی؟
به هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم کله بد مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه ولاړ شي، حداقل راټیټه سي، خو دا ښه خبره ده. او کله بد مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي، چې هغه اصلا د دې وړ نه دي چې انسان ورب هغه لارې تجربه کړي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید وایم. چې باور کوي دا اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډیر نور ملګرو ته مسجونه کوي، سمش څنګه وکولای شو چې ولار لکه تاسو چې ویل الته یو سیالي غوندي دا غشي وس ګرځیدلی، سید پلان کې زوی بهر کې دا اوس مازوی باید ولار سي، او بیا لبد مرغ هغه مرګونی لاري تجربه کوي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لاري دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډیره کم پیسې دي دوی بریالی کیږي او ډیر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاس ورکوي. نو دا په ټوله کې په دې باندې خبرو کو دا یو ډیره غټه بدبختی ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي، مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سحر صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که څوک کوشش وکړي، لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټاپل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سے یو څوک کولای سي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات، په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو ویل تم کېدای شي چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دوه کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا هم داسې.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانان ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یوولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ورپیدا شوي. دغسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سحر صاحب، غوښتل مو له تاسو دا واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوای شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسو دوی ته څه وایې لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسو سره ورځ وینو چې جسدونه ورک وي او د ځینو لاوو سم ورک دي ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه چې ته لري هغه ژوند ده، هدي اقل ژوندی خو یې، هدي اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پیږو، دوی هم په دې پیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نیو ورځ خو اتمن یو تغییر راځي، یو امید راځي او هیله مندي جوړیږي، له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنز نه سي ته بل اخر بیا د ټولنې یو ګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی وګو بار ګرځي، نو دا د لبد نه خو بدتر حالت بیا نو ظلم مخه کوي.
حلیمه صاحب غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو، چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سهار صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمينه ورته مساعدې په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نه ورکوم، من هیڅ یو ځوان چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي، دوی مرګونی لاري تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغه دلته په میاش په کال باندې دی بيخي د کور څخه هم نسی وته، یاد د پښې خوږیږي یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده، کدی کولای شي د تحصیل لپاره د هیواد څخه وځي، کدی کولای شي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو څخه وځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري تحصیل وکي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي، نو دا ډیره خطرناک لار ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپل اولادونو خپل ورونو ته اجازه ورنکړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي، ځکه دا ډیره خطرناک لار ده، مرګونې لار ده. په دې لار باندې ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکوي. بیا افغانان ډیر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لار باندې د لاس ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند او کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای شي په اصولي لارو باندې زمينه ورته مساعده یې خوښه تر شامه، که نسی کولای نو بیا دوی کولای شي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمينه مساعده.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
دادی تور ل سپینا خلق پیدا دی زکا دستر کو تور دسپینو میس کی بنا وجانا نزما و دزرک